د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د یو لړ نویو تعیناتو په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت لپاره نوی سرپرست ټاکلی او همدارس د یو شمېر ولایتونو لپاره نوي والیان ګمارلي دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویل شوی دی چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري معین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا د سرپرست وزیر پر دنده ګمارل شوی دی. همدارس د سماګان پخوانی والی عبدالاحد فضلی د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رسالت د سمنګان د والی په توګه ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي، ډېر شمېر والیان بدل کړي، خو ډېری وزیران یې له لومړۍ سرپرستي کابینې څخه پر خپلو دندو پاتې دي. بختر خبر ایجنس چې طالبان اداره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتونبایه ول قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دوهې په درېمه غونډه کې به په افغانستان کې د خصوصي سکتور، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر مسایلو خبرې وشي. په خبر کې چې بختر نن پر خپل ایکس پانه خپور کړی راغلی چې میرمن اوتونبایه ودا څرګندونې د طالبانو د حکومت د کرنې له سرپرست وزیر عطا الله عمری سره په کتنه کې کړی دی. خبر زیاتوي چې ښاغلی عمری به د دوهې په غونډه کې افغان بزګرانو ته د بدیل معیشت د برابرولو په چاره کې له نړیوالو مؤسسو څخه د همکارۍ غوښتنه هم وکړي. د قطر په پلازمینه کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه په نږدې یوه میاشت کې جوړیږي. اسرائیلو نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، ویلي چې په بیګانیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګانۍ شپه ډېره سخته پې تېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفح کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې یې د بې ځایه شویو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان ووژل، اسرائیل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغو حکم پر عملي کېدو ټینګار کړی چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د بلجیم صدراعظم الکساندر دی کرو نن د خپلو هیوادونو ترمنځ لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ. زلنسکي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې موافقې له مخې بلجیم اوکراین ته په سږني کال کې څه باندې $1 میلیارد پوځي مرسته برابروي. هغه همداراز یادونه کړې چې بلجیم به تر 2028 کاله اوکراین ته 13 F-14 دوله جنگی جت الوتکې ورکړي. د زلنسکي په وینا د دې الوتکو لومړی جوپا به سکال اوکراین ته وسپارل شي. ښاغلي زلنسکي پرون په مادرید کې د اسپانیا له صدراعظم پیدرو سانچز سره هم ورته تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې اسپانیا له اوکراین سره څه باندې $1 میلیارد پوځي مرسته کوي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي لوبې وکړي. لومړی لوبه به سبا د غبرګولي په 9 د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو له عمان سره، او بله لوبه به د جمعې په ورځ د غبرګولي په 11 د کابل په وخت د ماښام په 9:00 بجو د سکاټلند پر وړاندې وي. دواړه لوبې د ترینیداد او توباګو په پلازمینه پورت آف سپین کې پلان شوي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ سږ کال په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې په پام کې دي، خو ځینې تمریناتي لوبې په ترینیداد او توباګو کې هم پلان شوي. نړیوال جام د جون له 2 د جون تر 9 پورې دوام کوي، او لومړی لوبه به د امریکا او کاناډا د لوبډالو ترمنځ وي، خو د افغانستان لومړی سیالي د جون په 14 له یوګاندا سره په پام کې ده. و بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 3 بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي چې قربانه ملالۍ بشیر ده. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو د شپه په مخکړي خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. زموږ غږ له ازادي راډیو ری قدر منوریدونکو د یوې تخنیکی سهوې له کبله له تاسو بخښنه غواړم. دا د اوس په موکړې د داس محق د پروګرام ته چې ملالۍ بشیري قربانه ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغ لست. زملالی بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی څه دی او د دې ستونزې مخه څنګه نیول کېدای سي. د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د ښځو د فزیکی، جنسي یا رواني زیان یا ځورونې لامل کېږي. د کارپوهانو په وینا په درو کې تر یوه زیاته برخه ښځې او نجونې د خپل ژوند په اوږدو کې یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. البته دا په ټوله نړۍ کې ارقام دي. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی خطر د شخړو، طبیعي پیښو او نورو بیړنیو پیښو پر مهال زیاتیږي. د ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی تر ټولو عام ډول دی. په هرو څلورو کې یوې ښځې د خپل ژوند د ملګري لخوا فزیکي او یا جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. په داسې حال کې چې هر څوک د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی قرباني کېدای سي، ځوانان، زړې ښځې، کډوال او اقلیتونه په دې برخه کې خورا زیانمنونکي دي. په دې خبرونه کې نن را سره د حقونو فعالانې اغلې ممتاز یوسفزی، وژمه سایل او زاهده فیضان میلمنې دي چې له دوی سره به خبرې پیلوو. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او موږ ته زنګ راووهئ. موږ به ستاسو نظرونه او پوښتنې په دې خبرونه کې شامل کړو. د تلیفون شمیره ده 00420221024601 او د واتس اپ شمیره ده 00420223008111. اوس هم اغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره وصل شوی ده. اغلی یوسفزی، ډیر مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې د ګډون لپاره موږ ته وخت وایستئ. په لومړي سر کې که پر دې باندې تاسو یو څو خبرې وکړئ چې د جنسیت پر بنسټ باندې تاوتریخوالی څه ته وایي.
السلام علیکم ملالۍ جانې، تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلام علیکم وایم. ډیره زیاته مننه چې تاسو هم دغه برنامه کې ماته تاسو وخت راکړله. ډیره تاسو نه سپاسګزاره یم. ډیره ښه موضوع ته تاسو اشاره مو وکړه چې د جنسیتي مسله، دغه د تعویز جنسیتي مسله چې دی، دغه د کورنۍ نه شروع کیږي. کله چې یو ماشوم د مور په بطن کې چې پیدا کیږي، هر یو پوښتنه کوي چې دا جنۍ ده که هلک ده، او چې کله وایي چې دا جنۍ ده، یا حتی ډاکتران هم میندو ته وایي نه شي، چې مور ته وایي نه شي چې دا تا اولاد جنۍ ده، ځکه چې پیږي دا خفه کیږي. نو دغه موضوع موږ هم دی په دغه ټول او د اسلامي مملکتونو کې خود ډیر زیات ده، او دغه پښتون منطقه کې په پښتونوالۍ منطقه کې دا ډیر زیات ده. دا خبره مرواج ده چې باید الک پیدا شي او جنۍ ته دونه خلک نه خوشحالېږي. نو په دا اساس همداسې دغه رنګ اخلي، همداسې په جامعه کې هم تعبیز جنسیتي د نورو پسې زیاتېږي، او په هر ځای کې نو د ښځو د نارینه حق د ښځو نه دوی زیات هغې ته نارینه ته زیات قدر عزت ورکوي. والا چې کاشې دغه الک وایي دا کار، یعنی نارینه کوای شي یعنی ښځه کوای نه شي، بلکې په دغه ټولنه کې د ښځو او د نارینه دواړه یو حقوق دی. هغه کار چې نارینه هم کوای شي ښځه هم کوای شي. نو متاسفانه چې موږ په دغه ټولنه کې دغه مشکلات ستونزې چې موږ لرو، دغه تعبیز جنسیتي د کورنۍ نه شروع هم تر جامعې پورې دا رنګ اخیستی، چې دغه متاسفانه باید دغه باید دا موضوع باید مایز لاړ شي، ځکه چې چیرته مور نه وای دا هلک څوک پیدا کوله، او چیرته چې مور نه وای د کور ما حاول د کور واشوم ساتنه د کور پخلی یا فرض مثال د زین اوس بدون د پخلی نه داسې کورنۍ موږ لرو چې په کور کې دوی سرپرست نه دي. حتی مور کوی شي چې هم خپل اولاد ته پلار شي، هم کوی شي مور شي، هم د مور هغه خدمت ورته کوی شي، هم د پلار خدمت هم ورته کوی شي.
ډیره مننه اغلی یوسف زی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم ورځو زموږ د خپرونې بلې میلمنې ته. بلې زما همکار وایي چې د خپرونې بله میلمنه اغلی زاهده فیضان له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی فیضان چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر کوم هغه ډولونه یا هغه چلند چې د ښځو سره کیږي یا د نجونو سره په ټولنه کې، ستاسو په نظر هغه په جنسیتي تاوتریخوالي کې راځي؟
سلامونه نیکی هلی ملالی جانی، خدای دې چې ټول روغ جوړ صحت سره اوسه، او ټول زموږ دغه اورېدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم او درنو مېلمنو ته هم. البته جنسیتي توپیر خو په افغانستان کې ډېر زیات دی، چې لکه څنګه چې خور ویلې د پیدایښت نه تر پایه پورې تر زړښته پورې جنسیتي توپیر موږ لرو. همیشه په کورنۍ کې کله چې زامن یې زامن ته ډېر د جنې او د زوی تر منځ ډېر توپیرونه راځي، نو دې لپاره باید اسلام نه دی ویلي چې د جنې او د هلک تر منځ توپیر وکړي، خو چون د پښتني سیمه او خصوصا په افغانستان کې دا مسئلې ډېر زیات دي. اسلام کې خو د لور او د زوی یو شان دی، الله تعالی چې جنې پیدا شوله څلوېښت ورځې د الله رحمت ورېږي په هماغه مور باندې، او چې زوی پیدا شو دېرش ورځې، خو مګر هم توپیر ډېر زیات دی. ایول چې جنۍ ته خپل حق نه ورکوه، اول خو کورنۍ په ټولنه کې په خپل کور کې ورته هغه غوښتنه موږ نه شو پوره کولی. بیا چې کله جامع ته وړاندې کېږي، واده کېږي او بل کور ته ځي، هماغه کور کې د هغې حقوق نه پوره کېږي. لکه کله چې یو جنۍ واده شي، هغې ته په سرخي له دوکانه داسې نه ویل کېږي چې دا د کور مېرمنه ده، هغې ته داسې ویل کېږي لکه د دوی چې مشره خاصه خسر او دا جنۍ یو مزدور او یو دغې کمی ځای په دې کور کې. اکثریت زموږ د پښتني ټولنه کې دا مسایل شته دي، نو دې لپاره ډېر غټ میکانیزم او کار په کار دی. دې لپاره باید اسلامي آګاهي عامه په کار دی، د جنۍ او د لور او د زوی په منځ کې حق لپاره باید یو اسلامي مفکورې برابرول په کار دی. ول چې په قرآن کې ښځې د جنۍ لپاره ډېر حقونه شته دي، د جنۍ میراث، مهر، نو دې پیدایښت، د تعلیم، او خو نن سبا کې د نجونو تعلیم تر پښو لاندې دی، او الله وایي علم په نارینه او ښځه باندې یو شان دی، فرق دی. نو زمونږ په ټولنه کې هېڅ یو شان فرق نه ګڼو. موږ هلک پوهنتون ته لېږو، حتی کې تر دکتورا پورې تحصیل ورباندې کوو. جنۍ ته وایو چې صرف یو قرآن ووایه، بس دا قرآن دې بس کېږي. بیا چې کله دا واده کوو، د هغې هغه د ژوند ملګری ورته نه دغه کوو، نه انتخابو، نو طبعا هغه رواني ستونزو سره وي. یعنې د مرګ تر پایه پورې هغه ښځه ځورېږي، هغه رواني ستونزې ورته پېښېږي، روحي ستونزې ورته پېښېږي. کله چې یو جنۍ، یو ښځه درې څلور لورګانې ولري، زما د سترګو لیدلو حال دی چې زیاتره هماغه نمبر ته ډېر په کمه سترګه ګوري. کله چې جنۍ پیدا شوی، او د دې سپېرې خو بیا هم یو لور پیدا شوله، دا مسایل ډېر زیات دي. اکثره چې یو ښځه کونډه شي، هغې ته اولادونه نه ورکوي، د لیورونو د خوانه په افغانستان کې خو ډېر زیات شهیدان، ډېر ښځې کونډې دي، ډېر ماشومان یتیمان دي. اکثر مورګانو نه بچیان، کاکاګانو، ورېرونو، ترونو ورناغستې ده، مور یې هماغسې د پلار په کور کې هماغسې زړه پاتې کېږي. چون ډېرې ستونزې او مشکلاتونه شته، جنسیتي توپیرونه ډېر زیات دی، خو دې لپاره یو قوي میکانیزم په کار دی، اسلام د نظره، د قرآن د نظره، او باید دې ته یو ښه کار وشي.
مننه ډیره اغلی فیضان، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ، موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو. د تماس لپاره تاسو کولی سئ چې پر دغه تلیفون باندې موږ ته زنګ راووئ، موږ به بیرته هڅه وکړو چې تاسو له سټوډیو سره وصل کړو او ستاسو نظر او پوښتنې واخلو. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601، او د واتساپ شمیره ده 00420 02-300-8111. پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ را ووهئ او خپل نظرونه را سره ووایاست. او همداراز اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق تی روانه ده او د دې خبرونه تصویري بڼه تاسو د یوټیوب او فیسبوک للارې هم ویني. اوس هم اغلی یوسف زی ستاس خبر بل پښتنه وکم زموږ د خبرونه بل ملمنه وژ مسائل لا تر اوسه پورې لمر سره نه توصل سوي ورسته به دوی راواخلو. اغلی یوسف زی ستاس خبر پښتنه کوم چې څه کې دای چې د دا ډول تاو تر خواله مخاوني ولسی په کورنۍ کې د کورنۍ پر ساته باندې ک تاسو څه خبري وکئ چې موږ او تاسو په خپل څه کولای سو چې دغه هغه ډولونه چې تاسو یاد کړل هغه موارد چې دغه ډول تاو تر خواله مخاوني ولسی.
مرالا جان تاسو ته اوله کوم اشاره وکړه چې دغه تاوتریخوالی د کورنۍ نه پیدا کیږي، ځکه چې څنګه چې ماشوم د مور بطن کې چې پیدا کیږي د کورنۍ ډیره په دغه تلاش کې ده چې دا پوښتنه وکړي او د یعنی ډاکټر ته لیږي چې تاسې الټراسان وکړئ چې تاسو د ماشوم معلومه شي چې جنۍ ده که هلک ده، او چې چیرته چې هلک کې دوی ډیره زیاته ورته خوشحالیږي او ډیره زیات دیته یعنی آمادگی نیسی چې دغه د دې کور کې داسې الک پیدا کیږي، او چیرته چې جنۍ د حوال نه بیا د دې کورنۍ همدا د دوی همدغه غیده چې جنۍ ده زه دونه دېش جامو پسې مګرځه یا د دې اورته د دونه چې آمادگی الک ته دوی نیسی جنکیان ته بالکل جنۍ ته بالکل دوی نه نیسی، ځکه چې دغه تعویز جنسیتی د کورنۍ نه پیدا کیږي د شروع نه. نو بیا پاتې شو د کله چې دوی اجتماع کې درنه کیږي یعنی چې کار هم وي یو چیرته چې دوی مراجعه کوي اول دوی وایي چې یعنی اول نارینه ته حق دوی ورکوي او ښځینه ته دونه جنکیان دونه حق ورکول کیږي نه، او چې موږ فکر وکړو د دې جنکیان دومره استعداد د الکان نه ډېره لوړ استعداد لري او ډېره دوی تلاش کوي چې دوی یو موقف ته ورسیږي او د خپل د په کورنۍ کې جنۍ د الک نه ډېر زیات تلاش کوي چې په درس کې او د کور په سره شته کې او فرض مثال د مور او د پلار په عزت کې او قدر کې، او حتی چې جنۍ واده کیږي هم د یعنی د کور نه چې لکه میره کور ته چیزی دوی ډېر توجه خپل مایند ته لري خپل پلار ته مور ته لري چې همیشه پوښتنه کوي، او بیا هم د مور د جنۍ محبت او مینه د هلک نه ډېره زیاته ده. خو نه پوهېږم چې موږ په افغاني ټولنه کې بیا هم چې دونه جنۍ زحمت باسي دونه تلاش کوي او مینه او محبت خپل مایند ته خپل مور پلار ته خپل ورونو ته یعنی خپل په دغه کورنۍ کې کسان چې دي هغې ته چې هم ورکوي بیا هم تعبیز جنسیتي ډېره زیاته ده. نو بیا هم دوی ته داسې خطاب کوي چې ته لکه جنۍ دا کار کوی نه شي. موږ په جامعه کې موږ باید داسې فکر وکړو چې د نارینه په اندازه د ښځو کار نه ډېره زیات ده. یو په جامعه کې په ټولنه کې نارینه تقریبا 8 ساعته یا 10 ساعته کار کوي، او په د ټولنه کې د ښځو کار 14 تر 18 ساعته کار ده، ځکه چې هم دوی بهر کې غواړي چې کار وکړي د نفقې په خاطر، و هم دوی غواړي چې د خپل د اولاد لکه پخلی پاکولو د ماشوم ساتنه په دغه کې هم دوی ډېره زیاته فعاله ده او ډېره زحمت هم باسي. او بله مسله دا ده چې په قرآن کې هم ښځو ته ډېر زیات حقونه ورکول شوی ده، او متاسفانه چې دغه حقونه چې دوی ته ورکول شوی ده داسې کسان نه دي چې دغه ښه توصیه ورکړي، او د ښځو حق په دغه جامعه کې په دغه ټولنه کې باید ښه په طریقه دوی معرفي شي او دوی ته باید پوه کړي چې دا خلک د ښځو څونه حق لري حقوق لري او څونه د ښځو حقونه په دغه موږ په اسلام کې څومره زیاته ده. متاسفانه چې په موږ محرومه یو په دغه خبر نه.
مننه ډېره اغلی یوسف زی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی. اول به اوریدونکی را واخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ تاسې ازادي راډیو اوری، او تاسې د کوم ځای څخه زنګ والی دی، که نوم غواړئ هم کولای سي ووایاست.
مننه. خدای پاک دې قدر وکړه. ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. عبدالحاد طالب، هلمند ولایت خورجان.
اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. وعلیکم السلام. د نن ورځې د خپرونې د موضوع په اړه که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خدای پاک دې قدر وکړه. ملالی بشیر خور واقعا شایسته موضوع ټاکلې ده. یو سلام خورجانې ته وایم. خورجانې، دلته په هلمند ولایت کې مثال د خبرې د ښځو سره چې موږ کتلې دي په ټوله کې، داسې خاص تاوتریخوالی موږ نه دي لیدلې. خور کوي چې مثال د کورنۍ د طریقه دي د مېرمنو سره کېږي. او بل خبره داسې ده خورجانې، چې دلته په کورنۍ باندې مثال د خبرې په ښځینه دغو باندې چې دي، دلته موږ په ولایت کې خورجانې موږ کار نه کوو. مثال د خبرې وس اکثره ځایونه چې دي موږ لیدلې دي، دا خوندې چې دي د پښتو په کارونو کې مثال د خپل نارینه و سره کارونه کوي. نو موږ په ولایت کې چې دي خورجانې داسې کار موږ په مېرمنو نه کوو. او بل داسې دي په مخ کې دغه کې خورجانې دلته د خوندو سره مثال د خبرې ځینې ظلمونه کېده، یعنې در اوسه پورې ظلمونه کېږي. پر هغه باید چې سترګې هېڅوک پټې نه کړي. ملالی بشیر خور، هغه لکه څنګه ظلمونه اوس مثال یو خور د په بدی کې پخوا ورکوه کېدله، اوس نه ورکوه کېږي. الحمدلله مثال د خبرې دا ښه بدلون راغلی دی. دا اوس دغه کې خورجانې. او بل داسې دي میراث حق به خوندو ته نه ورکوه کېدی، خورجانې اوس ورکوه کېږي. په ټولو ولایتو کې ورکوه کېږي. انشاءالله تاسو شاهدان یاست. او بل داسې ملالی بشیر خور، دغه یو حق باید چې موږ د عام خلک د خپل خوندو مثال خپل لوران تبرکو، هغه که کم حق داسې حق مثال چې یو خور مثال د کور ځای ور جوړو، باید د دې څخه پوښتنه وکړو چې خور یا مثال د خبرې یا لوري دغه ځای مثال ستا خوښ دی یا نه دی خوښ. خصوصا دغه په پښتنو کې دغه یو رواج د دغو څخه خورجانې پوښتنه کېږي، د نارینه وسه د خوندو څخه پوښتنه نه کېږي. نو باید دغه پوښتنه ځینې وکړو خورجانې چې مثال دا ځای ستاسې خوښ دی یا ستاسې نه دی خوښ. چې یو ښه دینداره کورنۍ، یو ښه پرهیزناکه کورنۍ خورجانې، لکه نارینه چې غواړي چې د یو ښه ځای سره مثال د خبرې د یو ښه کورنۍ سره دوستي وکړي، داسې دا ښه زم خورجانې زړه لري. باید په ښه دینداره کورنۍ کې، په ښه تعلیم یافته کورنۍ کې دوستي وکړي. نو دغه حقونه باید چې موږ ورکړو. ملالی بشیر خور،
ډېره مننه. اتل صاحب، تاسو نظر مو واخیستی. اوس هم ګورو چې که یو بل اوریدونکی را سره وي هغوی به راواخلو. شمس الحق صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل اوریدونکی نسته. موږ هڅه کوو چې اوریدونکو ته هم په دې خپرونه کې ځای ورکړو چې د خپل نظرونو د څرګندولو فرصت ولري. اوس هم ګورم چې اغلې فیضان له موږ سره وصل شوې ده، که څنګه؟ اغلې فیضان، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې بلې، فکر کوم چې اغلې فیضان نسته، د دوی تلیفون رابطه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو. اغلې یوسفزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل، اتل صاحب وویل چې د دوی په نظر باندې دومره تاوتریخوالی نن سبا د ښځو سره نسته د دوی په ځای کې. ستاسو په نظر باندې کله چې اقتصاد خراب سي، څومره د کوچني عمر ودونو ته یا د جبري ودونو ته لاره هوارېږي چې دا هم په یو تاوتریخوالی کې راځي؟ او لکه تاسو ته چې معلومه ده، اقتصاد نن سبا خراب شوی دی، او داسې راپورونه هم شته چې د زور یا جبري ودونه او د کوچني عمر ودونه زیات شوی دي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
مله جانې، مونږ تاسو خپل پیو چې په افغانستان کې دغه پښتونوالی ستون کې دی، کنه دوی ډیر زیات خپل ښځه ته او خپل جنکیان ته دوی حق نه ورکوي. او دوی لکه چې اقتصاد هم ضعیف شي، عمر چې دغه څوارلس کالو ته یا پنځلس کالو ته چې ورسیږي، دوی جبرن دوی ته ازدواج اجباري دوی باندې تعمیلی چې تاسو باید هغه وکړئ، واده وکړئ. نو دغه مونږ په دغه پښتانه سیمو کې دغه ډېره زیاته مرواج ده، او دوی خپل جنکیان ته حق هم نه ورکوي. بله موضوع دا ده چې دغه ټول افغانستان کې دونه چې ښځې دونه کار هم کوي چې زحمت هم وسي، دوی د خپل د اقتصادي او د خپل پیسو استقلالیت نه لري په کورنۍ کې چې دوی خپله مصرف وکړي، او د بدون د خپل د نارینه د اجازې نه دوی لکه د خپل ضرورتونه واخلي یا پوره کړي، دا نشي کوای. ځکه چې اوس موږ داسې برنامې هم لرو چې یو ښځه کاروبار کوي او ورته وایي چې تاسو لاړ شئ قرضه واخلئ، خپل کاروبار شروع کړئ. نو ښځه داسې وایي چې زه خو یعنی داسې صلاحیت د خپل د کور د قوالې یا فرض مثال یو څه ضمانت لرم چې هغه ضمانت په هغه بانک ته کېدمه چې بیا زه دغه قرضه واخلم. نو متاسفانه چې دونه چې ښځه زحمت هم باسي، یعنی د اقتصادي وجه نه خپل کورنۍ سره سم اخلي، خپل میره سره یا خپل د پلار سره یا خپل ورونو سره، بیا هم دوی محروم د صلاحیت نه، ځکه چې دوی ته دونه اجازت نه ورکوي. حتی چې یو شی ډېره قیمت لوړه وي، حتی دوی هم هغې نه دونه صلاحیت نه لري چې دوی هغه خپل فصله دا واخلي. زیاتره دغه پښتونولي منطقو کې ډېره زیاته ده. او بله مسله ده چې په اسلام کې نارینه ته هم حق ورکول شوی ده، او ښځې ته چې دوی خپله په خوښه باید دوی د خپل د ژوند ملګری باید دوی خپله وټاکي، ځکه چې دوی د ژوند هغه عمر دی. نو عمر کې دوی داسې نشي کوی چې دوی په دغه اقتصادي په خاطر اقتصاد چې دوی کم شي، دوی تقریبا یو 50 کلنه یا 50 کلنه سړی په دغه 18 کلو یا 20 کلو جنۍ سره دوی واده کوي، چې دغه خلاف د اسلام هم ده او خلاف د شریعت هم ده. او دا ښه نه دی چې هغه پیسې ولري او دای راشي یو 18 کلن یا 20 کلن جنۍ سره دا واده وکړي. نو دغه ټول مسله د اقتصادي وجه نه پیدا کیږي. او بله خبره چې مونږ په دغه افغاني ټولنه کې مونږ همیشه داسې اقتصاد ډېر په نظر نیسو، د اقتصاد هم ډېره مهمه ده او ډېره ضروري ده. او ټول خبره خو دا اقتصاد نه جوړوي، ځکه چې اقتصاد هم لري چې نور مشکلاتونه ستونزي، هغه بیا هم اقتصاد هغه مشکل حل کولی نشي. او بله خبره چې دغه په زکله کې ها مونږ ډېر الکانو ته ډېر حق ورکوو او هغې باندې ډېر مصرف کوو، جنکیانو باندې دونه مصرف هم نه کوو، او ورته وایو چې خیر ته به واده کېږي بل کور ته ځي، او دونه دوی فکر نه کوي چې هغه چې بل کور ته ځي دا خو یو کورنۍ بل کور چې یو کورنۍ تربیه کوي. فرض مثال د دوی جنکیان واده کېږي او بل کور ته ځي، د دې اولاد پیدا کېږي، ادخل چې دې اولاد پیدا شي د دې خپل اولاد 15 یا 3 یا 4 اولاد دې تربیه کوي. چې یو مور چې باسواده وي تقریبا یو کورنۍ تربیه کوي، او چیرته چې یو سړی چې باسواده وي هغه ځان ته بیا کار کوی شي، او مور کوی شي د خپل ټولنه کې یو کورنۍ ته دوی باسواده
وکي. ډیره مننه آغلی یوسفزی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی فیضان، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. د راپورونو له مخې د جنسیت پر بنسټ باندې د تاوتریخوالي خطر د جګړې یا شخړو د طبیعي پیښو او نورو بیړنیو پیښو پر مهال باندې زیاتیږي. ستاسو په نظر دغه خطر په افغانستان کې څومره زیات دی؟ دې ته په کتو چې په افغانستان کې 2 کلونه جګړه هم تیره سوې ده، طبیعي پیښې هم زیاتې دي. مهرباني.
البته ملال خوري، جګړه خو په افغانستان کې دغه 4 لسیزه تقریبا 15 لسیزه 4 لسیزه جګړو کې همیشه قرباني شوي زنانه او ماشومان او انجونې دي قرباني شوي دي. خو خصوصا په دې وخت کې مونږ او تاسو ته بهتر معلوم دی چې انجونې د مکاتب او د پانتونونو څخه په کور کې ناستل، مکاتبونه په کور کې ناستل، یعنې په لوړو زده کړو کې لاسرسی لرله، هغوی نه په کور کې ناستل. نو حتما د کډوالۍ د وجې نه متضرر دي، هغه هم زیات ښځینه او ماشوم انجونې قربانیان دي. د نارینه قشر نه ښځینه زیات قربانیان دي په دغه برخه کې. او دغسې د ګاونډي هیوادونو نه بېځای کېدل افغانستان ته راګرځېدل، دا خپله د انجونو په تعلیم باندې او د انجونو په حقوقو باندې، د ښځو په حقوقو باندې تاثیر کړی دی. همدغسې دغه جګړو میړونه ورناغستې دي، زامن ورناغستې، لورګانې ورناغستې دي، ورونه ورناغستې دي، هغه هم په میرمنو باندې تاثیر کړی، هم په اجتماعي برخه کې هم په میرمنو تاثیر شو، په اقتصادي برخه کې هم په میرمنو باندې بد اغیزه کړې ده. البته د فیصدۍ د نظر خو درته څه نه شمې، خصوصا چې زه څومره فکر کوم د افغانستان ټول هغه میرمنې چې ښځینه قشر زیات قربانیان دي.
مننه ډیره زبا بیرته تاسو ته راسمه اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه په تصویري بانه ویني اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ول بد دوی نظر را واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مباله ملالی زما د غوري سلام سلامونه مې قبول
وعلیکم سلام قاریسه پښتون چې تاسو مشته زنګ را وهلې دی مننه تاسو د نن ورځ د خبرونی پر موضوع باندې څه ویل غواړي
ملالی خبره دا شه ده زموږ په عربي کې یو مقوله ده چې حسن المقالی قبیح الفعال هغه خو نو ته په عربي کې مهارت نه لري حسن المقال و دغه ته وایي چې یو سړی ښې خبرې کوي په راډیو کې په رسنیو کې او بیا خپل په خبرو عمل نه کوي دغه ته قبیح الفعال وایي یعنی خبرې ښې عمل کوش بله خبره دا ده رابسو
هغه ستاسې هدف ته چا څه
د اسلام د نګاه څخه د ښځې حق دا موږ علما وو یا پردن هغه سړی چې خلک چې د رسنیو سره کار لري هغه بار بار تشریح کړی دی دا چې ملت عمل نه پکې پلار عمل نه پکې ورور عمل نه پکې نو دا د هغه کسانو ګناه ده چې عمل نه پکېږي او خصوصا یو د اسلام تطبیق دی یو د اسلام څخه تعریف دی دلته متاسفانه زموږ په جامعې کې د اسلام نوم ډیر اخیست کېږي د غرور او د غیرت نوم ډیر اخیست کېږي اما هغه تطبیق قانون د اسلام چې باید تطبیق شي هغه چې موږ د اسلام قانون نه دی تطبیق کړی خپل پر ځان مو نه دی تطبیق کړی په نامه د غیرت په نامه د فرهنګ په نامه د رواج او په نامه د انانی دغه ځای د اسلام زموږ سپاته دی چې ښځه د دې جامعې یو مظلوم قشر دی او دا د دې جامعې نیم قشر دی دغه ځای موږ وایو خو عمل نه پکوو یعنی معنا دا چې د ایوان په شکل یې خرڅوو د میراث حق نه ورکوو د مینځې په نکاح ته هورې پرتړو ولیکن چلند د مینځې ورسره کوو و تعلیم و تعلم کې پام نه کوو کار کې پام نه کوو یو ښځه چې د 15 اویا کالو سپینږیري ته په بدل کې د پیسو واده کیږي دغه اسلام نه دی ویلی دا موږ کوو
بله مننه ډیره قاری سه پښتون ستاسو نظر مو هم واخیستی اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راوایی پر دې موضوع باندې چې د نن خپرونې د داز محق دی پروګرام موضوع ده پر دغه موضوع تاسو هم راسره خپل نظر او پښتنې شریکولای سئ اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی هغه برا واخلو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
خورجان تا ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم همدر دم لغمان
مننه همدرد صاحب وعلیکم سلام او تاسو که د نن ورځ د خبرونې په اړه باندې کومه پوښتنه یا کومه تفسیره لري مهرباني وکړئ
بس د ما خدغه نظر ده چې دغه 15 کاله جګړه کې مخزي زاورېدلې زوی به مړ کېده خاون به مړ کېده ورور به مړ کېده او مطلب اوس که هم موږ وګورو کنه اوس که هم موږ ګورو هماغه ښځې زاوري چې مثال له خبرې اول خو دغه تېر حکومت دا سرتېري په دکا او خلک ول مطلب هغه اوس په نوکرۍ نشته دا خور لري مور لري ښځې لري بچي لري نو دا ټولې ډېرې غټې ستونزې دي چې افغان مېرمنو ته پیدا شوي دي موږ نه پوهېږو چې دا څه روان دي او څه کېږي په دغه موږ اوس نه پوهېږو چې دا درې کاله کې چې اوس مثال له خبرې حالات یو طرف ته بدل نه شي نو دې ته ته څه وایې درې کاله یو سړی ګوره په دنیا کې څه بد ده وایي انتظار ځوان د کار په انتظار ده مطلب جلې د مکتب د چالانېدو په انتظار ده د پوهنتون د چالانېدو په انتظار ده موږ دې ته حیران چې دغه مسالې نه جوړه چې څه ده او څه دې جوړېږي نور وخت نه نیسوه
ډیره مننه همدرد صاحب ستاسو تبصره مو واخیسته اوس هم ورځو نور اوریدونکو ته که څوک راسره وي فکر کوم چې تر اوسه پورې لا څوک نسته اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ که تاسې له موږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو او ستاسو نظر به واخو د تلیفون شمیره ده 00420221124601 او د واټساپ شماره ده 00420221 3-0-0-8-1-1 پر دوغو شمیرو باین تاس کولاسی چی مر سر تماس ونیسی او دا خپرونه داز محق دینومی جی دا شدزو پر اساسی حقونو بانی مر خبری که و دا ازادی رادیو اونیز خپرونه دا و همدار از دا خپرونه دا ازادی رادیو ترچنگ تاسی دا رادیو پر فیسبوک او یوتیوب پانو بانی پا تصویری بانه هم وینی اوس په هم ورسو د خبرونې لملمنو څخه پښتنه وکړو اغلی فیضان ستاس څخه پښتنه وکم لکه څنګه چې تاسو راپورونو ته پام سره زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې څه خبرې وکړي کله چې راپورونه وایي چې د شزي هغه مرجع چې دوی په خوا درلودي چې شکایت ثبت کړي هلته د تاوتریخوالي موارد هلته یوسي او یو شکایت هلته خپل ثبت کړي یا همداراز د عدالت ترلاسه کولو لپاره خپل ژغ پورته کړي لکه د ښځو چارو وزارت یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داله منځ تللی دی او طالبانو اوس شدو ته اعلان کړی دی چې دوی د طالبانو محکمو ته ورتلای سي خو دا هم معلومات نه دی ورکړي چې کومو محکمو ته شي مراجعه کولای سي او څه ډول دوی یو د یو سیستم لمخې کولای سي چې ورسې حل تخپل خبره وکړي شدو مشته ویلي دی چې دوی کله د طالبانو د محکمو ته مراجعه کوي اول خو د دوی ته هغه عدالت نور کول کیږي چې د دوی خوښ دی یا د دوی خبره ته غوږ نه نیول کیږي بل خبره دوی د دغه ستونزې سره مخ مخسیوی دی چالتا یواز نارینا ناستوی او د دوی شکایتون سبتایی یا واجور تنیسی چی پا داغا که هم دوی لستونزی سر مخامخ دی چی دوی غاری وی شدزی چارانوالانی باید وی چی د دوی پر خبر بانی واجونی ولسی یا د دوی شکایت سبت کری ستاسو په نظر دغه څومره په تاو ترخوالی کې راتلای سي چې حکومت نه دی توانېدلی چې ښځو ته د عدالت ترلاسه کولو یو برابر سیستم جوړ کړي او هغه ښځې بیا وکولای سي چې د تاو ترخوالی موارد هلته وروړي او ثبت کړي
مننه ملالۍ خوري البته دا خو تاسو ته ښه معلوم دی چې د تحول نه دی خو د غدرې کال په هیڅ په عدلي او قضایي ارګانونو کې زموږ خزینه مامور نشته دی او ښځه د ښځې ته خپل حق ستونزې او مشکلات ویلی شي نو همدې د وجې نه زموږ ښځو هغه حقوق هغه د میراث حق هغه مهر حق هغه د واده حق هغه نور حقوقي مسایل چې په ټوله په کور کې ورسره یا بد چلند یا نور مسایل کېږي نو د دې تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې یو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې تل خپل شکایت ثبت کړي که څه هم شي هغه بیا هم هغه حقیولي هغه ورونو ته ورکول کېږي ولې چې ورور ورسره مخامخ دی هغې سره جرو بحث کوي خپل حق دفاع په خاطر کار خبرې کوي چون یو ښځینه قشر نه شي کول چې عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي او خپل ستونزې او مشکل ورته وړاندې کړي دا خو هېڅ صراحتن او په واجب زه وایم چې فکر نه کوم په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو کې ښځینه د ګوتو په شمېر چېرته به وي او اوس تاسو ته بهتر معلوم دی چې افغانستان وضعیت کچرته واقعیت دی چې پخوا هغه جنګونه او هغه انقلابونه کې ډېری زموږ ځوانان له منځه تللي دي ډېری پلرونه له منځه تللي ډېری کورنۍ له منځه تللي هغه جګړه مړینه هغه چار سو بستر کې چې په میاشتو میاشت هغه شهیدان پراته کېدل د دواړو طرف نه نو هغه خو نشته خو هغه حقوقي مسایل چې دي هغه تر اوسه هم هماغسې پاتې دي چې د ښځینهو حق او غږ څوک نه اوري یو بل موضوع دا دی چې په افغانستان کې ښځینه زیات د صحت په برخه کې اکثریت خویندې زموږ کار کوي نور په اجتماعي برخو کې اقتصادي برخو کې په حقوقي برخو کې زموږ خویندې کار نه کوي نو دې لپاره که چېرته موجوده دولت ښځینه په عدلي او قضایي ارګانونو کې وګمارل شي دلته او تر څو د ښځې حق ښځه واوري او د دې د حل لپاره یو لاره په ښه شان ته مخکې لاړ شي نو دا به ډېر بهتره وي نو زه فکر نه کوم چې دغه سیمه او اکثر خویندو ولور لکه بل نورو ولایتونو کې مشرقي طرف ته ولورونه زیات دي مهر د ښځې حق دی ولو کې یو روپۍ نظر هاو لکونه د ښځې حق دی ښځه په مهر باندې حج کولی شي ښځه په مهر باندې مریضي په مہر باندې خپل خور کې خپل ژوند جوړول شي مګنه هغه مہر چې د خځې د هغه وسنه ورکول کیږي همدغه چې هغه ورونه چې مہر د جنې میراث ته او که په ثاني ټولنه کې هیڅ کچل ته یو خور وای چې ماته میراث راکا هغه ورور ساتي مړې ژوندې قطه کوي دا واجب ته خبره راوړیدونکې به ماوري او دې کې هیڅ باید سترګې پټې نه کړي افغانستان کې دا مسایل ډېر زیات د خزه د جینۍ خزینه قشر د زیګون نه تر پایه پورې چې څومره عمر الله ورته ورکړی دی هغومره پورې ضروري الا ماشاء الله هغه ځینې ځینې هغه بېل خبره ده نو موږ په مجموعه کې وایو چې د خزه پر وړاندې تاوتریخوالي حقوقي اجتماعي اقتصادي په ټولو برخو کې زه په کلکه ټکو وایم چې د دې حقوق تر څو خوندي نه دي اکثریت ولایتونو کې خځې شاقه کارونه کوي اکثریت خځې زمونږ محتاجی دي هغه د او بچیانې د لاس ورکړې ځامنې د لاس خاوندانې د اکثر کونډې خځې نه بچیانو لیورونو او وریرونو ورناغستې دي کونډه یوازې پاغې دا ماشوم نه چې پلار الله واغست خو دا مور خو دې ورته نخلي کنه دا مسایل زمونږ د سترګو نه لیدلې حال دی موږ لیدلې دي زیاتره په جامعه کې ما اوس هم په جامعه کې ما ولسمه سره کار کوم زیات د صحت په برخه کې کار کوم زه همیشه د خځینه حقوقي مسایل د خځو نظر پوښتنه کوم نو د خځې حقوق د پیدایښ نه د زیږون نه اته چې په بطن کې لري لکه مخکې یو څو ورځې خورول چې په خېټه کې چې هغه اتراسان معاینات تلل چې کچر هغه جنۍ ورکی کبیایي جنۍ راولل وای دا مسایل ډیر زیات دي په میانه ژبه وایم نو هغه مور ته هیڅ د څه پام لرنه نه کیږي نو دلته الله پاک د اسلام د نظر ډیر څه خزه ته حق ورکړي دي خزه ته میراث حق ورکړي مہر حق ورکړي دي د تعلیم حق ورته خزه علم پنارینه خزه باندې یو شان دي فرض دي او مگر د خزینه غیله علم اخیستل کیږي دا مسایل ډیر زیات دي نو خزه ته خپل خوخه د ژوند مرګره نه ټاکل کیږي الا ماشاء الله ځینې خلک چته یو دو یو تو کسان په کومه کې سبي باندې به دا مسایل هغه هغه کورنۍ چې اقتصادي جوړي او لږ په روشن فکر یو څه پای می کړی هغه به دا کار کوي اکثریت په کور او قصباتو کې بلری پرتو سیمو کې زمو فاندې قربانیان دي همیشه شاقه کار دي خزه دیقانه ده خزه لربه ده خزه د خپل حق نه خبر نه ده نو دې لپاره باید یو قوي دغه کار وکړ دي چې د خزه حق موږ څنګه پوره کړو اکثر خزی چې په ولادت د پر کلینیکونو ته ځي هغه ته هم خواخه مخکې وي دا د شرم زیات وي ما خو ولادت په شپخانه کې نه کړی زما رنګور به څنګه شپخانه ته دا په پښتني ټولنه کې ډیره زیات مروج دي مدیر لپاره یو قضی کار په کار دی موجوده دولت دی هم ورته متوجه شي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د خزو بمارنه ډیره مهمه ده
ډیره مننه غالي فیضان زه په بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را سره دی د اوریدونکو ورسته به بیا او غالي یوسف زی تورسو اوریدونکو به اول راوخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم میمنم اکرام دې نور ولادت نه اړه تللی ده
مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوالې دي د نن ورځې د موضوع په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ
ما دا دا یو غو دغه مخکبه باندې دی او خو د حکیم باندې کړی دی بشری حقوق باندې پوښه کار لږ هغه کدي ګرځيږي وا ما هغه کی
بل ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي مات کی ژغ مو کوم وخت ته تغیر ورکي
ورا په خواني دارو ټول غلا چا په مقصد مقرر وي دا ټول سم مقصد مقرر دي نه او مقصد بند کړه دی به دا ما هله ورندا کی دي مقصد خلاص
مننه ډیره ستاسو نظر مو واخیستې یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو که خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی
فریده جان خورې تاسو سلام دې ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام افغانم د ننګرهار نه
مننه افغان صاحب تاسو د ازادي راډیو د ازما حق دی خبرونه او زموږ علي بشیر يم او د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق ستمسلي تاسي د داز ما حق دي د خبروني د موضوع په اړه کوم نظر لري؟ بل فکر کوم چې ډیر زیات شور دی په شاوخوا، موږ ژغ سم نه واورېدی. دغه اورېدونکي بیرته به هڅه وکړو چې دی راواخلو، خو که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې شاوخوا شور نه وي او موږ ستاسو ژغ واورېدای سو. نور اورېدونکي که غواړي هم په دې موضوع باندې زموږ سره خبرې وکړي، تاسو کولی سئ اورېدونکو چې موږ ته زنګ راووهئ. د ازادي راډیو دا زما حق دی خپرونه روانه ده او موږ به ستاسو نظرونه او پوښتنو ته په دې خپرونه کې ځای ورکړو. له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ او خپلې خبرې له موږ سره شریکې کړئ. آغلی یوسف زی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د راپورونو له مخې که څه هم هر څوک د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای سي او امکان یې شته چې دوی ورسره مخامخ سي، خو د راپور له مخې ځوانانې، زړې ښځې، کډوال او اقلیتونه په دې برخه کې ډېر زیانمنونکي دي. ستاسو په نظر باندې ایا تاسو داسې کوم څه لیدلي دي د خپلو سترګو لیدلي حال کره سره شریک کړي، یا داسې څه چې د بل چا څخه تاسو اورېدلي چې په دغو کټګوریانو کې کوم کسان چې دي هغه ښځې څه ډول له زیات خطر سره مخامخ دي چې تاوتریخوالی ورسره وسي؟
ملاله جان، دغه دا کیسونه ډیر زیات مالی دلای، تیره حکومت کې مالی دلای او اوس نه حکومت کې مالی دلای، او دغه په 3 سالو کالو یا 5 سالو کالو شپږ سالو کالو چې دا د ما عمر دی، په دغه دونه وخت چې یعنی زه پیغله شوی یم، موږ په جامعه کې ډیر مشکلاتونه ستونزو چې دغه د ښځینه د لیدلای ایما خپل سترګه لیدنه دا چې ډیر کسان ما لیدلای چې د دې تاو تریخوالو په خاطر ځان وژلای، اته په سا کې ځان اچولای. او دا مخکې موږ تاسو یو سوال موږ د خو همیشه سوال وکړو چې دا کوم سب ته اوس شته په خو د وزارت عمر زنه چې دا ډیره مشکلات ستونزې هلته سب کېده، یا فرض مثال خپل دغه سوال کې او مرجع و چې د ښځو لپاره چې کوم د حقوق بشر په نوم یو مرجع و چې د دوی مشکلاتونه ستونزې هلته ثبتېدل، بیا یو مدت وخت پکې نه دوی د دې اسنادونه پروسس کېده او نفر غوښتل، یعنی یو وخت پکې ډېر زیات لګېده. او اوس هم دغه مسایل چې دی د خلک کوای شي چې هامر بالمعروف یو سام شکایت یو بخش دی چې دوی کوای شي چې هلته راشي د خپل د خشونتونه او بعض د تاوتریخوالی چې د کورنۍ کې پیدا کېږي دوی کوای شي چې هلته ثبت کړي. او څو کیسونه چې ما اورېدلی ما په نظر نه تېر شوي دي، دوی چې ما خپله هم ورته مشوره ورکړی چې تاسو کوای شئ چې هامر بالمعروف ته ورشئ، دوی یو ریاست لري چې هلته تاسو عریضې یې، تاسو پیشنهادونه دوی قبولوي، هلته تاسو هغې مجلس ته تللی شئ، تاسو ستونزه مشکلات حل کوي. نو دوی چې هلته چې ورغلي دي د دوی مشکلات ستونزې حل شوی دی، یعنی داسې طالبان هم په دغه خبرو چې د شریعت لاس د اصولي او قانوني خبرې دوی زر تر زره دغه مشکل ستونزې حل کوي. او پاتې شو د دې نور مسایلو چې لکه جنایي وده کېږي دې باندې دوی یو هغه اخلي که نه ولول اخلي، چې موږ تاسو په عامیانه ژبه ولول ده چې دغه ولول اخیستل هم د جنایي ډېر کسان چې د دې قدر عزت زیاتېږي، بلکې د دې قدر عزت زیاتېږي نه بلکې کمیږي. یعنی داسې یو هغه دی چې فرهنګ دی چې دوی خپل اولاد دوی خرڅوي، یعنی د دې عزت او د دې قدر هم کمیږي. دغه فرهنګ د چې هم دغه د ټولنه کې ډېره بد تاثیر کوي. او بله مسله ده چې دی خپل د دې مهر چې دی د دې مهر خو د اسلام کې د حق دی چې باید دغه نارینه کله چې ته وادېږي باید د دې مهر ورته ورکړي. نو متاسفانه چې موږ تر اوسه ډېر کسان دي چې خصوصا په دغه قره او قصباتو ولایتونو کې د ښځینه تر اوسه په دغه هغه کامیاب شوي نه دي چې د خپل مهر د خپل مینه نه دوی واخلي. او فرض مثال د خپل د کورنۍ پلار کونه هلک یو برخه حق اخلی او د جنای نیمه برخه حق اخلی د موږ د خور فایزی صاحب غیر نه چې دا خبره اشاره وکړه ډېره ښه خبره اشاره وکړه چې رښتیا نه یم چې یو جنای د خپل د پلار کور نه هم چې د حق غواړي ورونه هغې نه هغې سره خپل ارتباطات تر خمر پورې قطع کوي چې دغه ډېره یعنی بد تاثیر ده چې د خپل د جنای باندې هم بد تاثیر کوي او د هغې اولاد باندې هم بد تاثیر کوي. نو باید دغه ستونزه مشکلاتونه چې موږ خپل په ټولنه کښې لرو اوس موږ باید دا سره هم د منځ ته نیسو. بله لاره خو موږ نه لرو، فقط دغه اصلي لاره دغه دی چې دغه جمعې ورځ په دغه لکه ولایتونو کښې دي پر افساباتو یا مرکز کې دغه ملاحمان باید دغه خلکو ته ډېره ښه توصیه باید ورکړي چې داسې د دغه تعویز جنسیتي باید د منځه لاړ شي او دونه حق چې تاسې خپل بچیان ته ورکوئ خپل جنکیان ته هم باید ورکوي. نور موږ بل حل لاره خو نه لرو چې موږ کومه لار نه باید موږ مخته لاړ شو.
بله ډېره مننه آغلی یوسفزی، زه به بیا بېرته تاسو ته راسم. اوس هم زموږ د خپرونې درېیمه مېلمنه آغلی وژمه سایل زموږ سره وصل شوې ده. آغلی سایل ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خپرونې کښې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به د یوه اورېدونکي چې موږ ته یې تبصره د فیسبوک پر پاڼه باندې پرې ایښې ده د ده د خبرې په اړه باندې پوښتنه وکړم. دغه اورېدونکي چې سپین تاج نومېږي او زموږ د دې خپرونې پر فیسبوک پاڼه یې تر خپرونه لاندې داسې یو کمنټ پرې ایښی دی، تبصره یې دا ده، دی وایي چې دا ځکه افغان ټولنه کښې هلک ته ځکه اهمیت ورکول کېږي چې هلک ګټه کوي، هلک د کور دفاع کوي او مقابله کوي او په افغانستان کې انصاف نشته. هر هغه سړی کامیاب او زورور وي چې هغه ډېر ځوانان ولري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څه کېدای سي چې هلک او نجلۍ دواړه یو برابر اهمیت ولري، اول په لومړي قدم کې دغه، او بل دغه چې دا ډول مفکوره له منځه ولاړه سي چې خلک داسې فکر کوي چې یوازې نارینه د دوی په ګټه دی او باید نارینه اولاد ډېر ولري. که ټول افغانستان نارینه اولادونه ولري نو ښځې به بیا د کمه کېږي چې ښځو ته هېڅ په کښې کې ځای نه وي او ښځې ته د دوهم جنس یا د دوهم اوسېدونکي په توګه باندې وکتل سي. دغه اورېدونکي په خبره کې نورې ډېرې پوښتنې هم سته چې تاسو یې کېدای سي چې د هغه ځواب په خپله ووایاست یا تاسو ته ځینې پوښتنې راپورته سي او ځواب یې وویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
سلام ملالۍ جان او ستاسو مېلمنو ته هم سلامونه. ډېر یو ښه پروګرام او ډېر یو مهم پوښتنه. اصل کې مسله د افغان په ټولنه کې د هغوی د کور نه او د کلتور نه شروع کېږي. په کومه ورځ چې په کوم کورنۍ کې یو نجلۍ پیدا کېږي نو هغه وین سره د هغې پیدایش کېږي او آخره پورې څومره چې هلک ته په یو کور کې اهمیت ورکول کېږي دونه نجلۍ ته نه ورکول کېږي. دا اسلام سره تړاو لري او که نه لري خو زموږ کلتور سره د دې تړاو ډېر زیات عمیق دی او دا موږ تاسو ټولو پوهېږو چې د دې اصل مسله په کلتوري بڼه باندې ده او دا څرنګه بدلېږي. د دې بدلون یوازینۍ لاره تعلیم ده. داسې خپرونه چې تاسو لرې بحثونه دې وشي چې موږ نننۍ دنیا سره هم قدم او هملارې اوسېږو. دا طبیعي ده چې کوم هغه جامعه کې چې علم او تعلیم کمی نو هلته ذهني تنګوالی زیات وي. نو افغانستان کې هم بدبختانه همداسې یو مشکل موږ لرو. اوس کال زموږ په افغان خلکو کې تعلیم زیات وي، ذهنونه کلاوي او هغوی په یو ډېر براډ سپیکټرم باندې فکر وکړي نو هیڅ وخت جلۍ د هلک نه کم نه ګوري. نن سبا نور نړۍ کې تاسو وګورئ چې نجونې د هلکانو نه ډېر پرمختګ کړی په تعلیمي سطح باندې او په کاروبار کې هم. په افغانستان کې اوس پورې هم هماغه 50 کال مخکې فکر ده جلۍ څه کولی سي، جلۍ خو ځي پردی مال ده او الک صرف چې دا هغه خپل مور او پلار یا خاندان څښتن ده او هماغه پالنه کوي. او د دې یو بل ډېر غټ وجه زمونږ بدبختانه ملان دي چې همیشه په مسجدونو کې د جمعه په خطبو کې همیشه سړی ته ډېر زیات اهمیت ورکوي او ښځو په باره همیشه منفي خبرې کېږي. ښځو په باره هیڅ وخت مثبت خبرې زمونږ په ټولنه کې نه کېږي. مونږ او تاسو ډېر زیات نمونې لرو په دې شل کالو کې چې کله زمونږ دولت و یو ښه حکومت و مکتبونه و پوهنتونونه و ډیر یو ښه نمونه مونږ لرو چې زمونږ ښځې ډیر ښه پرمختګ کړی. بس ښځې لرو چې په کور کې یو نارینه نه درلودل، هغوی اما خپل د کور ټوله خرج او مصرف به مخکې وړل، ښه په عزت ژوند به هم کول. او نن هم داسې ښځې شته چې که په وطن کې نه دي، مسافر دي، نو خپل کورنۍ پالنه هغوی وطن نه لرې هم کوي. نو زه فکر کوم د دې ریشا زموږ کلتور سره نښتې ده. دا باید د تهداب نه مونږ تغیر ورکړو. کله چې په یو کور کې یو کوچنی ژوند پیدا کیږي، که هغه نجلۍ به هغې ته هم امونه اهمیت ورکول سي، سونه چې یو الګ په پیدایش کې ورکول کیږي. کله چې په یو دسترخوان باندې مونږ کینو، اول ښه خوراک نه باید الګ مخې ته کیدو، باید دواړه نجونې او الګ ته کیدو. دا باید هم تهداب نه زموږ د الګانو په ذهن کې داسې یو کنډیشننګ باید وسي چې هغوی دا برابري باندې د شروع نه فکر وکړي، او ښځه او سړی ترمنځ یا خپل خور او بل ورور ترمنځ کوم فرق ونه ویني.
ډیر مننه اغلی سایل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم یو اوریدونکی لرو، اول به د اوریدونکي نظر واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی جان او ټول مهمانو.
وعلیکم السلام. ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. او که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کومه تبصره یا پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
مقصد عزت احترام ورکوم کې ژ اختر وسره روان دی. هلک وختي بیا کنچا د اختر د کړي او کالي او صدري او مقصد چپنانو دا ویلې د چته یا لانی په او کال کې یو ډړه لري چې ور وکړل هغه خو د شوا وا نه ګونی اهمیت نو ورکول کې ورکول کې را وځ د اثر ټکنالوژي چې راوتلې ده. چې تر مخه څه معلوم دي چې نر دی که جنۍ دی، که نر وخ نو بېخي پلار وم پلار مور بېخي خوشحاله، یو که جنۍ وه بره خو نو مور یې خوشحاله. خو نو یم هسې نو خپل کورنۍ کښې مې سوالی چې چېش دی مرض دا نو په کور کښې څوک
بلې ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره ډېره مننه ستاسو د نظر څخه. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، هغه به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ښایست په خیر یاست، جوړ یاست؟
ډېره مننه. تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
ما د هلمند څخه زنګ وهلی دی. ما دا پښتنه ده دغه دی دوته په افغانستان کې دوت په هلمند کې د ازادي راډیو ولې نه راکشي.
بلې، ډېره مننه چې ستاسو د ازادي راډیو د خپرونو په اړه باندې پوښتنه وکړه. په دې برخه کې به موږ د مشرانو سره خبرې وکړو او پر دې خبرې هم سوي دي. فکر کوم چې اوس ډېر خلک وایي چې ازادي راډیو اورېدل کېږي، خو که تاسو د هغه ځای مشخص نوم یاد کړئ په کوم ځای کې تاسو وویل چې نه اورېدل کېږي راډیو.
هلمند په ناصراج کې نشته دغه دیګر سره، موږ نه دا اورېدلې. دا اوس ما په ټلیفون باندې په واټساپ مې ټلیفون درکړی.
ښه، مننه ډېره. تاسو د ازادي راډیو د واټساپ چینل سره هم سبسکرایب کېدلی سئ. پر هغه ځای باندې هم موږ تاسو ته مختلف راپورونه او خپلې خپرونې درلیږو. هلته هم تاسو کولی سئ چې زموږ خپرونې واورئ، او د انټرنیټ له لارې پر فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو کولی سئ چې زموږ خپرونې واورئ. خو د راډیو د ستونزې په اړه باندې مننه چې تاسو دغه تر موږ پورې راورسول، کېدای سي چې په راتلونکي کې دغه ستونزه ژر حل سي. اوس هم اورېدونکو، تاسو زموږ ژغ یو ځل بیا به درته ووایم چې د ازادي راډیو څخه اورې او دا زما حق دی خپرونه روانه ده. اغلی فیضان، تاسو که په لنډو ټکو ما ته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې هغه کوم مهمې خبرې دي د دې تر څنګ چې لکه یادونه وسوه چې په کلیو کې باید ملا امامان په خطبو کې وښودو ته د حقونو په برخه کې ووایي، او خلکو ته په عامه کې دا خبره وکړي چې تاوتریخوالی باید ونه سي. د دې تر څنګ بل څه کېدای سي چې د ښځو پر ضد باندې تاوتریخوالی مخه ونیول سي؟
ملال خوری البته دا اسفزی خورم دا خبره او فلش ملال امامات انتونو تا موضوع ورکرل شو چه پا مساجد و معابیر و کیده پا خودبو که دا خز حقوق تا برخه خبری شو دا پا تیر جمهوریت که هم دا مسائل دیر زیادو نو از او سریعت زیادتر علماء پا قره و قصبات زیاد شده خوچون دا خزی آغا منفی کرنی د کلتور او د رسم رواج لوجنه دا په مثبت باندې تبدیل شوی دی که چېرته دې لپاره یو قوي موضوع ورته جوړ یو قوي میکانیزم ورته جوړ نه شي او